تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویز بوریوال کاکړی سلامونه مې ومنې په دې اوسه خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شنین خبرو د نړیوالو او پاکستانی مطبوعاتو لنډیز مهم درته راوړی خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې منور شاه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی نن په کورمه ایجنسی کې د افغانستان سره په پوله ډرون برید یو شمیر مشکوک کسان وجلی او جوبل کړی دی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د لیز برید د یو شمیر عام خلکو او پوځیانو په مر جوبله پای ته رسیدلې ده او په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو راقه خار په مکمله توګه کنټرول کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل نن د ورځې خوښه یو لس بجې په کورمه ایجنسی کې د افغانستان سره په پوله امریکا ډرون برید شوه چې پکې سلور مشکوک وسلوال وجل شو او دوه نور جوبل شو دي. دا کسان هغه وخت په نخښه کړل شو چې د پرونی ډرون وجل شو او وسلوالو د مړو ترلاسه کولو لپاره د غسیمې ته ورغلی وو. د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي پرون ماخام هم په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې امریکایي ډرون برید چې د وسلوالو یو مرکز په نخښه کړی وو دریش وسلوال وجلی او ویل کېږي چې په دې برید کې د حقانی ډلې مهم کمانډر سنگین ولی شاه هم وجل شوی خو تر اوسه د دې خبر تصدیق نه دی شوی. په پرونی برید کې 15 نور وسلوال جوبل شوی هم وو. چارواکي وایي د اکتوبر په 14مه تر هدف لاندې نیول شوی مرکز کې د وسلوالو زیات شتون نه داسې معلومیږي چې دا په سیمه کې د حقانی ډلې تر ټولو لوی مرکز وو. استخباراتي ادارې وایي د ډرون پرونی ډرون برید هدف د حقانی شبکې د یو مشر کماندار ابوبکر پنخه کول وو. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه تر اوسه مشال ریډیو ته سندي ویلي. پاکستان په خپل خاوره د امریکا لخوا دا ډول ډرون بریدونه د خپلواکۍ ضد ګام بولي. پاکستان د پاک ترک اسکولونو په خوانه مشر او د هغه کورنۍ لخپلې خاوري په زور ایستلې ده. دا خبره یو وکیل او د ویستل شوی مامور همکارانو تایید کړی ده. د پاک ترک اسکولونو یو په خوانی چارواکي ویلي میسود کاسماس د هغه کورنۍ او دوه لونه په سپتمبر میاشت کې په لاهور کې ترنیول کې دوروسته د تیر خالی په ورځ ترکی حکومت ته حواله کړل شوې دي. ترکیه دا کوي چې پاک ترک اسکولونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي په چا چې په 2014 کال کې د ولس مشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوې خو په خپل ګولین دغه تورونه رد کړی وو. د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي د پکتیا په امنیه کمانډانې باندې د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله د یو شمیر عام خلکو او پوځیانو په مرجوب لا پای ته رسیدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسؤل عبدالجمیل نوري نن مشال ریډیو ټول په پیښه کې د پکتیا امنیه کمانډان توریالی عبدیانی او یو شمیر پوځیان وجل شوې دي. رويټرز خبري ایجنسی د پوځي چارواکو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د پکتیا په نننې ډلې ز حمله کې درې دیش کسان وجل شوی او سباندې یو سر شپېته نور جوبل شوې دي. دراز د پکتیا روغتیاي چارواکو هم تایید کړي چې په پیخه کې سباندې یو نیم سل ټپيان روغتون ته وړل شوې دي. د سپین غار 303 زون کمانډان اسد الله شیرزاد تایید کړي چې حمله کوونکي یو لس کسان وو او ټول یې ځانمرګي واسکټونه اچولی وو. حمله نن سهار د پکتیا امنیه کمانډانې مخې ته په یو ځانمرګي حمله پیل شو او د 100 ساعتونو خطو وروسته په ورسته ځانمرګي حمله پای ته ورسیده. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روس د مرستو د ریپورت په خبرګون کې ویلي چې په کار ده هیوادونه د ترهګلو ډلو پر ځای له حکومتونو سره اړیکې ټینګې کړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په دې حق له مشالې ریوته ویل
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید د افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
سو ورځې وړاندې برطانوي ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤل په حواله لیکلي چې روس له 13 میاشت راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو ورکولو په ذریعه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي خو روس دغه ریپورت رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه ادعا کوي چې د راقه خارې په مکمله توګه کنټرول کړی دی. دوی د اسلامي دولت یادایش ډلې د اوږدې مودې اصلي مرکز تر څو ورځې سخت جګړې وروسته نیولې دی. د شام جمهوري ځواک ویان تلال سیلو نن ویلي چې په راقه کې پوځي عملیات پای ته رسیدلي خو د صفایي عملیات لا هم دوام لري او ځینې وسلوال کپټ وی ختم کړل شي او خار له ماینونو پاک کړل شي. هغه ویل زر به د راقه خار د ازادۍ رسمي اعلان هم وشي. راقه په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال راهیسې کنټرول پې درلوده. امریکا د عراق کرکوک خار چاپیره د تشدد ریپورټونو ډیره اندېښمنه کړې. واشنگتن د عراقي ځواکونو لخوا کرکوک خار له کوردي ځواکونو د نیولو وروسته د آرام اوسېدلو غږ کړی خو ویلې دي چې په دې تنازع کې به له یو اړخ سره هم نه ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیتر ناورټ 13 ورځ په یو بیان کې ویل چې واشنگتن د کرکوک په خواوشا کې د تشدد له وجې ډیره اندېښمنه ده او په دواړو خواو ټینګار کوي چې له نورې جګړې ډډه وکړي. اني شاهد انوای په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول په خپل لاس کې اخیستې ده. ځای خلکو روټس خبري ایجنسی ته ویلي چې عراقي ځواکونه له حکومتي ودانۍ د کوردانو جنډا لري کړی ده. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلی په ملک د یو والی د ټینګ ساتلو لپاره مهمه و چې دغه عملیات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې درې هفتې وړاندې کوردی چارواکو په خپلواکو سیمو کې چې کرکوک خار هم پکې شامل دی د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کړې وه. کوردی چارواکو اعلان کړی و چې خلکو په پراخه توګه د خپلواکۍ حمایت کړي خو د بغداد مرکزی حکومت بیا دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده. دا اوتر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د نن ورځې د کرنسي بیا او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخستل کیږي او 100 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ شل پیسې او 115 روپۍ شپېته پیسې. یو پاون 141 روپۍ او 141 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې. او 311 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 309 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څریری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 15 دیر شو کم نه کم شل. په بنو کې وضعیت نه زیات 4 دیر شو کم نه کم 19 او په کوټه کې وضعیت نه زیات نه شو کم نه کم 9 ډیګري سینټی گریډ وي. خبرونه مولا مشال ریډیو خبرې دي چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول. د امریکا بی پلوټ الوتکې په کورم کې لږ تر لږه دروشت وسلوال وژل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په افغانستان کې د سولې راوستو پر لارو چارو ژغېدل دي. افغان حکومت وایي د ترګري د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوال ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي.
چسمه سیاسی پارٹی او ټول مونږ د دغه خبره حمایت وکړو چې د اختیارات ته په خور های کورټ په کار دی ځکه چې مونږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره ده چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغسته شي.
د کبالی سیمو یو پارلماني استازي ویلي د قانون او انصاف د قائمه کمیټې په غونډه کې د پېښور های کورټ واک تر کبالی سیمو د غزولو منځوري ورکړل شوی ده. د پاکستان الیکشن کمیشن وای د اکتوبر پر 14 نیټه ل پېښور د حکومتي اسمبلی پر 4مه حلقه د بیا انتخاب پر مهال د ووټ لپاره برقی ماشينونه استعمالوي.
په خبر خلک چې کوم زمونږ غاغوري تاسو به یو قسم له دوه ووټونه اچوي. یو مخه ووټ په چې کوم زړه طریقه دا بلټ پیپر به وي او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټینګ ماشين اچوي.
د دې څنګه د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. کزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د دوشنبه په مازګر په کورم کې د امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه دروشت مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې د استخباراتي او همداراز پولیټیکل نظامي چارواکو بشال رادیو ته د دغو بریدونو پخلای کړی دی. ویل کېږي چې وژل شوی وسلوال د حقاني ډلې و. تاریخ ورغزی پر رپورټ لري.
پاک افغان پولی تنک دے پر زیرو پوائنٹ پرو د مقبل و پغار د امریکی بے پلوٹا الوتکو لخوا د برید له عمله د مشکوک وسله والو د مړو شمیر دروشو ته رسیدلی دی. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل یوولس مړي نور موندل شوي دي چې د پیر په مازیګر په دې هوایي برید کې وژل شوي ول. هغه وویل اته مړي د پولې دې خوا کوچخرام سر او درې د پولې اخوا سپینتلي په سر باندې پراته دي چې ترلاسه کېدو لپاره یې کوششونه روان دي. ځایي کس زیاتوي د ډرون جازونو د ویرې له کبله څوک هلته نشي ورتللی. هغه دا هم ویل ګمان کېږي چې د وسله والو د مړو شمېر له درویشتو زیات شي ځکه چې ځینې تر دې برید وروسته بېدرکه شوي دي. دغه برید د پیر په مازیګر د پولې دواړو خواو ته د مقبل غره پر سرونو د حقاني ډلې د مشکوک وسله والو پر ټکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه پنځه وسله وال زخمیان شوي هم دي. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسیدونکي د نوم نښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې خو نن یې هلته د برید وکړو.
تقریباً
استخباراتی ادارې یو چارواکی د نوم نښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل د پولې دې خوا له کرار پوستې سره نږدې کوچخرام سر ګوګړو سر او باغ سر نه علاوه د پولې اخوا پر زمدو کنډو باندې بې پلوټه او جټ جنګي الوتکو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې تر پنځلسو زیات وسله والو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه وویل په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، زیاتره غیر مقامي وسله وال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. د کورمې پولیټیکل انتظامي یو چارواکي هم له مشال لوډیو سره په خبرو کې د دغې هوایي برید تصدیق وکړو او وی ویل لومبه د وسله والو په ټکانو د بې پلوټه الوتکو لخوا څلور توغندي وتوغول شول. لا انتظامي چارواکي سره د مړو ژوبلو په اړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسله والې ډلې لا تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د کورمې له غوزګړي پنځلس کیلومتره لرې د نور غوزیدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خوا ته پروت دی چېرته کې یو شمېر وسله والې ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورمه کې لسمو دې راهیسې د حقاني ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بې پلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغې ډلې سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په پنځلسم نیټې د کورمې په غوزګړی کې د امریکې بې پلوټه الوتکو پر یو کور برید کړی و چې پکې د حقاني ډلې درې تنان مړ شوي ول. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د څلور هیوادونو استازو د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه خپل غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وکړه. په غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د خارجه وزارت سیکرټري تامینه جنجوا ګډون کړی و. تفصیلي فرشتہ جلال زی وړاندې کړ.
د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلی او له دې عمله د خبرو ډیر جزئیات نه دی خبره شوی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دی خپاره شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تحمینه جنجوا خبرو ته ورغلی وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي. سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوي فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د کبالي سیمو پاړه ریپورت وړاندې کوو چې د خبر ایجنسی یو استاذ ویلي چې د سینټ په یو کمیټې کې د دې منظوري ورکړل شوې ده چې د پېښور هایکورټ واک به تر کبالي سیمو غځول کېږي. هغه ویلي چې په دې اړه به اوس حکومت یو مسوده راوړي پارلمان ته چې ورباندې بحث وسي. احمدالله پر ریپورت لري.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازي شاجي ګل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټه غونډه کې د اسلام آباد هایکورټ په ځای د پېښور هایکورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاق وکړی شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي هغه ټولو موږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې د اختیارات د پېښور هایکورټ په کار دی، ځکه چې موږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره دا چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغستای شي.
د ذکر ده چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلیمانی استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانه د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور هایکورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي سپتمبر په 12 د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد هایکورټ واک قبایلی سیمو ته پکې غځول کیږي قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د ستمبر په 15 د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو څخه اورې زو د افغانستان پکتیا ته. هلته د پکتیا پر امنیه کمانډانۍ ډلې ز بریټ سوې دي چې یو شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله ورسته ده. زموږ همکار داود تپان را سره د ټلیفون پر کار شته. داود تپان، تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو چې اوریدونکو ته د مشال ریډیو اوریدونکو ته په دې اړه تاسو تازه معلومات ورکړئ.
ډېره مننه داود، چې تاسو سره غږېږم. زه د امنیه قوماندانۍ د پېښې ځای ته راغلی یم. د پېښې ساحه له نږدې ګورو. په دغه ځای کې د پکتیا امنیه قوماندان په برید کې وژل شوی او تر څنګ یې 140 کسان د وژل کېدو او 150 کسان د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی ده. په دې کې ملکي وګړي چې د تذکیرو د اخیستلو لپاره راغلي وو او د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره راغلي وو، هغه هم په کې مړې زخمیان دي. او د شاوخوا د دکانداران او پمپونو والا چې امنیه قوماندانۍ ته مخامخ دي کاروبار درلود، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتي ده. زیات کسان دا خبرې دي په ملي روغتون یو ډاکټر کړی دي نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي. پکتیا ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې تر 5 یولس تنه وسلوال وژل شوي. پکتیا امنیه قوماندان مل پاسوال توریالی ابدیانی په شمول 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. بله،
اوس حالت څنګه دی تپان په دې سیمه کې؟ تاسو هلته یاست؟
زه اوس په سیمه کې یم، د خوست او ګردیز د کابل ترمنځ لویه لار چې د امنیه قوماندانۍ په مخ تېرېدونکې ده تړلې ده. موټرو ته اجازه نشته، په فرعي لارو باندې موټر تېرېږي را تېرېږي. سیمه کې امنیت او داسې ویلل کېږي چې د سیمې د وضعیت د کنټرول لپاره له مرکزي حکومته کوم لوړ پوړی پلاوی راځي او د پکتیا ولایتي اداري چارواکو سره عاجله ناست لري او د دې پېښې په اړه مرکزی حکومت وزیران او داسې ویلل کېږي اجرایه ریاست ځینې چارواکي د اجرایه رئیس په ګډون شاید پکتیا ته راشي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده د څه وخت راځي. ولې وضعیت د کتای واکمش یا د قومندان په خبره رحمي خدا مخلص په خبره چې تر کنټرول لاندې ده او سیمه بل تر کنټرول لاندې راوستي. بله،
مننه له پکتیا څخه زموږ همکار داو تپانو. تاسو ته هلته د سوي برید په اړه معلومات درکول.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریڈیو ته ورجست. پاکستان د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د بشري حقوقو کونسل انتخاباتو کې په څلورم ځل غړي ټاکل شوی دی. پاکستان ته په درو کې دوه رایې ترلاسه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم راکوي.
د ګل پرز پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل غړی منتخب شوی دی. په دې موقعه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د ټویټر د لارې خپل پیغام کې وویل چې په پاکستان د اعتماد لپاره نړیوالې ورورولۍ مننه کوي. ملیحه لودی ویلي چې پاکستان د کونسل غړی په هیڅ خپل قومي مفاداتو تحفظ کوي. په دې اړه په پاکستان کې بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ادارو او چارواکو هم د دې فیصلې ستاینه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال ویل چې دا د پاکستان لپاره بیا د ویاړ خبره ده، خو دې سره به د پاکستان په داخلي بشري حقوقو سره اثر پرېونځي. د دې په وینا چې پاکستان لپاره او ضروري وي چې په نړیوال کچ په پاکستان د بشري حقوقو په عمل په اړه کوم تورونه لګیدلې دي، باید چې هغه لري کړي.
دا خو زموږ ډیماند دی د ګورنمنت نه چې دومره انټرېستډ وو هیومن رائټس کونسل کې الیکشن چې اوس پاکستان کې توجه ورکړي هیومن رائټس انفورسمنت سره د پاکستان انټرنیشنل ابلیګیشن چې دی هغه ته. خو بیسیکلی چې کوم دی دا خو اوور آل جنرل خبره کوي په هیومن رائټس باندې په دنیا کې، خو چې امیډیټ امپیکټ دی په هیومن رائټس باندې پاکستان کې دنه هغه به څه فرق نه ورسي.
خو بل خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو فرزانه باري وای چې دې سره به پاکستان کې دنه د بشري حقوقو لپاره هر ځای هم سیوا شي.
بین الاقوامي سطح پہ تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ
پنڈی والا کچھ خود نه پاکستان ته فائدہ ده. مطلب دا چې پاکستان یو غړی ملک پتوګه و منلې شو، خو هم دې سره سم په حکومت کې ذمہواری دا هم راځي چې که پاکستان کې بشري حقوقونه پامالیږي نو بیا ورته هلته جواب به هم ورکول وي. نو د دې فائده دا ده چې کېدای شي د دې پس پاکستان د بشري حقوقونو په اړه نور ته احتیاط نه کار واخلي. په خصوصي توګه پاکستان کې چې په خصو اقلیتونو او په نرخزیانو چې کمی حملی کیږي یا پر تشدد کیږي، نو هیله ده چې د هغې کموالي لپاره به کوششونه وکړی شي.
یو این ایچ آر سی یا د ملګری ملتونو بشري حقوقو کونسل د ملګری ملتونو هغه څانګه ده کوم چې په نړۍ کې د بشري حقوقو لپاره پوها خوروي او د هغې تحفظ یقیني کوي. د پاکستان په شمول نور هم یوولس ملکونه د بشري حقوقو کونسل غړي ټاکل شوي دي. واضح دی چې کال 2015 کې پاکستان د ملګری ملتونو بشري کونسل انتخاباتو کې ټاکنې بایللې وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
تونسي او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه په خپل ځای دي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د سرګندونې تر هغه وروسته وکړې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصون وروسته له پاکستانه مننه وکړه. نور حال اکرام الاکرام راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعاله ونډه واخلي نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي موږ به له همکاري او هرکلې وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او ویل داسې ښکاري ښکاری چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یوه برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري، نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته واداره کړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نور بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي، خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پریکړه کړې ده چې په لومړي ځل به په ملک کې د رایو اچولو یا وټونو ورکولو لپاره د برقي مشینونو استعمال کوي. دوی وایي چې دغه کار به د روانې میاشتې پر شپږویشتمه نیټه د پېښور پر څلورمه حلقه کې په زمینی انتخاباتو کې و ازمویل سي، خو د چارواکو په وینا د دې انتخاباتو پایلې به د دې مشین پر اساس نه وي. مجید بابر پر رپورټ لري.
د پاکستان انتخابي کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه په پېښور کې د قامي اسمبلۍ په څلورمه حلقه کېدونکو زمینی ټاکنو کې به د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ مشینونه کاروي. خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې مشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اولنی ځل په تاریخ کې به د پاکستان د الکترونیک ووټنګ مشین خلک په داوګو یورپ کې دا بعض ملکونه شته، دولس ملکونو کې. موږ دا وایو چې د پېښور خلک چې کوم زمونږ غږ اوري چې تاسو به هغه ورځ باندې چې پولینګ سټېشن ته راځئ په 26 اکتوبر باندې، نو تاسو به یو قسم له دوه ووټونه اچوئ. یو به تاسو خپل طریقه باندې هماغه ووټ کوئ چې کوم زړه طریقه ده، بلټ پیپر به وي، او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ مشین اچوئ. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو هغه به موږ خپل قانوني طریقہ بلټ پیپر کاغذ والوي.
که څه هم هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې مشینونو نتیجې به د زمینی ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پرې باسي، خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیمه دي او د الکترونیک ووټنګ مشینونو لګولو پریکړه نه مني.
الیکٹرانک ووٹر مشین ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي او دا مشین به خوا کې پروت وي. ما ورته دا به نور هم خلک کنفیوز وشي. یو ووټر به دا دی کی ایکسرسایز کوي، دا بالکل غلطه ده.
خو به دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د مشینونو په ذریعہ کول یو ښه ګام دی او د دې له وجې به د درغلۍ گنجائش پاتې نشي.
منظور هم د دې موږ خدا امیج کوو چې څنګه وریفاید ووټس موږ
هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون له مخه راتلونکي ټاکنې به هرو مرو د دغو مشینونو په ذریعه کیږي، خو سی په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دې خبره د مشینونو د یورپي هیواد هالند یوې کمپنۍ سمارټ ټیک جوړ کړی دي او د یو مشین قیمت 1,78,000 روپۍ دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,300، او 15,155.
تاسو موږ علامه مشال ریس خاوري په پښتونخوا کې د مزګر 15 بجې سوي دي. لمنور شاه څخه د دې سات خبرونو لنډي زاو.
نن د ورځې خوښه یولس بجې په کورمه ایجنسی کې د افغانستان سره په پوله امریکایي ډرون برید شوی چې پکې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. دا کسان هغه وخت په نښه کړل شو چې د پرونی ډرون وژل شوي او وسلوالو د مړیو ترلاسه کولو لپاره دغلته ورغلي وو. په پرونی ډرون برید کې دریش وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه مشال ریډیو ته سندي ویلي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانه مشر او د هغه کورنۍ له خپل خاوري ایستلی او ترک حکومت ته حواله کړی دی. ترکیه دا کوي چې پاک ترک سکولونو د فتح الله ګولن له خوا حمایه کیږي. په چا چې په 2014 کال کې د ولس مشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامی کودتا کولو تور نه لګول شوی. افغان چارواکي وایي د پکتیا په امنیه کمانډانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله د یو شمیر عامو خلکو او پوځیانو په مرګوب له پای ته رسیدلې ده. په دې برید کې د پکتیا امنیه کمانډان په شمول لک تر لګه یو سلويخ کسان وژل شوی او په لږو نور جوبل شوی دي. د چارواکو په وینا دغه حمله یو له سوزان مرګو بریدګرو کړي و چې ټول وژل شوی دي. د دې برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې. افغان حکومت له طالبانو سره د روس د مرستو د ریپورت په خبرګون کې ویلي چې په کار د هوادونه د ترهګرو ډلو پر ځای له حکومتونو سره اړیکې ټینګې کړي. څو ورځې وړاندې برتانوي ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې روس له تیر وتلسو میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیل ورکولو په ذریعه هر میاشت 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي. روس دغه ریپورت رد کړی دی. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو د راقه ښار نیولو ادعا کړې. یاد ښار د داعش اصلي مرکز و چې تر څو ورځو سختې جګړې وروسته نیول شوی. راقه ښار د 2014 کال راهیسې د داعش په ولقه کې وو. او امریکا د عراق کرکوک ښار چاپیره د تشدد ریپورټونو ډیر اندېښمنه کړې. واشنگتن د عراقي ځواکونو لخوا کرکوک ښار له کوردي ځواکونو د نیولو وروسته د آرام اوسېدلو غږ کړی، خو ویلې دي چې په دې تنازع کې به له یو اړخ سره هم نه ودرېږي.
خبرونه مول مشال ریډیو اورید چې منور شاو وړاندې کول. اوزو اسلام آباد ته ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانډون په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. نو مشال ریډیو خبريالي رفعت انجم لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ولسپان په خپل ادارې کې لیک چې په افغانستان کې امن راوستلو لپاره په مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په شمول د څلور هیوادونو غونډې یو ځل بیا کولو هلې ځلې یو مثبت پرمختګ دی، خو ضروري ده چې په خوانې غلطیانې بیا ونه کړې شي. د څه له وجه چې د امن عمل په بیا بیا د ځنډ ښکار شوی. اداره وایي دا د ستاینې وړ خبره ده چې پاکستان پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوه کابل ته دوره، بیا د وزیر خارجه خواجه آصف د امریکې دوره، او بیا د امریکې مرستیال وزیر خارجه په مشرۍ کې د یو پلاوي پاکستان ته راتلو سره مثبت نتیجې ترلاسه شوي او امن عمل بحاله شو. اداري په وینا چې طالبانو مسقط غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی، خو د دې وجه په ښکاره د پخواني ناخوشګواره تجربې دي. د څه په نتیجه کې چې د پاکستان په کوششونو شروع کېدونکي مذاکراتي عمل متاثر شوی. اداري لیکي چې امن عمل نوي دور کامیاب جوړولو لپاره ضروری ده چې داسې سیاسي حل راوستل شي چې ټولو ته قبول وي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په دې وروستو کې په کراچۍ کې خوف او یره خپرونکي او بچاړه برید کوونکي تن د پنجاب خار منډ بهاودین نه گرفتار کړی شوی. ابتدایي راپورونو تر مخه د حساس ادارې د یو چاپی وهلو پس د صاحبوالو سیدونکو داتن نیول شوی دی. اداري وایي چې نیول شوی تن ملزم وسیم لدی وړاندې په چچاوتنی کې هم په یو سلوي خزو د چاړه برید کړی وو او پولیسو نیولی وو، خو په ضمانت خوشې کېدو پس بیا چرته پټ شوی وو. ادارې لیکي چې په چاړه برید کوونکي تن د گرفتارۍ پس په مکمله توګه تفتیش وکړی شي او د قانون خلاف ورزي کوونکو عناصرو د مخنیوي وشي چې دا شان یو ښه معاشره جوړ کړی شي. چې په پېښور کې منګکان یو ځل بیا زیات شوي دي. د یو رپورټ تر مخه د پېښور په بېلابېلو برخو کې منګکانو ماشومان هم خوړلي دي، ځکه چې مرضونه خورېدې شي. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې یو خوا ډینګي مسله رامخې ته ده، ځلې انتظامیې ته د منګکانو ختمولو لپاره ګامونه پورته کول ګران شوي دي. ادارې زیاتوي چې د دې ټولو مسلو حل صفایي ده، چې تر څو د صفایي نظام ښه شوی نه وي او د اوبو د نکاسۍ نظام سم نه وي نو دا مسلې به هم داسې وي. ادارې خره کې وایي چې د دې لپاره به صوبایي حکومت ته یو مؤثره تګلاره پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې له افغان طالبانو سره د روس د مرستو د اوازو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي طالبانو ته د وسلو ورکولو په ترڅ کې روس کولای سي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو د غربي نړۍ هڅې کمزورې کړي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیکنه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د یو اوه کلن هلک د مرګ سزا په بند هغه بدل کړي. د دوړ لیکونو مهم ټکی له هارون بچاورو.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي د روسیې لخوا افغان طالبانو ته د وسلو ورکولو اوازې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په گردش کې دي، خو کرملن یې تل تردید کړی دی او د روسیې انتقاد کوونکو هم دغه اوازې رښتیا نه دي ثابتې کړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې روسیا به ولې ګنې غواړي د افغان طالبانو حمایه وکړي. لیکنه وایي د دې پوښتنې په اړه دوه وضاحتونه ورکول کېدای شي. اول دا چې مسکو ښایي فکر وکړي چې له طالبانو سره غیر رسمي اړیکې ساتل د روسیې په ګټه تمامېدای شي. دا پر دې بنیاد چې که طالبان له داعش سره دښمني کوي نو روسیا طالبانو ته د یوه دوست په سترګه کتلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلامي دولت وسلواره ډله یا داعش د روسیې ګټو ته د یوه ګواښ په توګه یادوي. طالبان بیا فکر کوي چې یوازې داعش کولی شي په افغانستان کې د حکومتي واک اختیار ترلاسه کولو چارې دوی ته ګرانې کړي. لیکنه زیاتوي طالبانو ته د وسلو ورکولو په ترڅ کې روسیه کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو د غربي نړۍ هڅې کمزورې کړي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ایران پر حکومت غږ کړی چې د یو ولس کلن هلک چې د جنسي تیری او قتل لپاره تورن پیژندل شوی د مرګ سزا په قید هغه بدله کړي. ټاکل شوی د امیر حسین پور جعفر په نوم دغه هلک د روان اکتوبر میاشت پر 19 د تهران په یوه زندان کې په دار وځړول شي. پر نوموړي د 2014 کال په اپریل کې پر یوې اوه کلنې افغانې ماشومې د جنسي تیری او بیا یې د وژلو تور ثابت شوی و. د ایرانی هلک ته د مرګ سزا په داسې حال کې ورول شوې چې د هغه هیواد د عدلي مشر ادا کړی چې دوی د ماشومانو مجرمانو لپاره د اعدام سزا نه تجویز کوي. لیکنه زیاتوي د ځنکیو د جرمونو او هغوی ته د سزا په برخه کې نړیوال قانون وایي چې له 18 کلونو څخه کم عمره مجرمانو ته باید د لویانو هغو په څیر سزاګانې ور نه کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټمي هوکړې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړی چې له دغې هوکړې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټمي لانجې د سوله ییز حل هڅې هم کمزورې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په لوکزمبورګ کې تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 کال هوکړه یا تړون ته د ټیم د ژمنتیا به ټینګ وساتي. فرشته جلال زی پر رپورٹ لري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټمي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړو ته د امریکا د کورنۍ سیاسي پروسې د یوې برخې په توګه ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلې کابینې سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل ډېر امکان شته چې له ایران سره اټمي موافقه په بشپړ ډول ختمه کړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلی چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدلو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ د مذاکرو په پایله کې وشوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی دی. ټرمپ د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. هغه پر ایران تور بوري کړ چې د تړون پر روح یې تیری کړی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران د بلستیک مزایلو ازموینې او په منځني ختیځ کې د افراطي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې له کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران د فشار زیاتولو لپاره قوانین مضبوط کړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اته واره تایید کړي چې ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خپل ټول تعهدات پر ځای کوي. هغوی د امریکا پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې موافقې ته خپل تعهد ټینګ وساتي او تر نورو اقداماتو مخکې د امریکا د شریکانو او سیمې امنیت ته پر ممکنو عواقبو غور وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبر اسوه ویل چې که یو لوری له موافقه وځي په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات ایران به هم خپل پریکړه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. امریکا د عراق او کوردانو ترمنځ پر تاوتریخوالي اندیښنه ښودلې ده، خو ویلي دي چې موږ به له یوې غاړې سره هم نه دریجو په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت خبر کړی درازي چې ورته غوښو امریکا وای د عراق او کوردانو ترمنځ د رامنځته سوي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري خو په دې شخړه کې نه له عراقي او نه هم له کورد غاړي سره ولاړه ده دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په وینا کې وکړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي موږ له یوې غاړي سره هم نه یو ولاړ خو دا خبره مو نه ده خوښه چې دوی په خپل منځ کې په شخړه اخته دي ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکا له کلونو راهیسې له کوردانو سره ښې اړیکې پاتې سوي دي او هم یې له عراق سره ملګرتیا پاتې سوي ده ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبر له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو په تیل شتمنه سیمه کرکوک کې مهم ځایونه له کوردانو ونیول د عراقي ځواکونو لخوا په نیول سو ځایونو کې د تیلو زیرمې پوځي ځایونه او د ګورنر کور شامل دي دا په تیرې میاشت کې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره سوي ټول پښتني وروسته د عراقي پوځ او کوردي پېشمرګه ځواک ترمنځ لومړی لوی نښته ده کورد چارواکي وای د کرکوک اوسیدونکو د خپلواکۍ لپاره په ترسره سوي ټول پښتنه کې په پراخه کچه برخه اخیستې وه د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي په کرکوک کې د دې مهمو ځایونو نیول د عراق د یووالي پر ځای ساتلو لپاره اړین و امریکا پر عراق او کوردانو ژغ کړی دی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي هغه ځکه چې د واشنگټن په وینا د عراق هغه دشمنان بلدي ګټه واخلي کوم چې په دې هیواد کې نسلي او فرقیز تشدد تلمن وهي اروپایي ټولنې هم پر دواړو غاړو ټینګار کړی دی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او د عراق د یووالي او قراري پر ځای ساتلو لپاره په خبرو اترو یو حل لاره ولټوي د کوردی ځواکونو ویان بیزاد احمد د دې پخلی کړی دی چې وفاقي ځواکونو مهم ځایونه نیولې دي او د په وینا پر دې مهال درنه مرګ جوړه هم اوښتې ده
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
دا د پاکستان لخوا د هغه ترک کورنۍ ترکی ته د سپارل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په وروستیو کې د هیواد له یو ښاره تښتول شوي وو ورځپاڼې لیکلي دغه ګام د هیواد د خپلو او نړیوالو قوانینو سره سرغړونه ده د دې لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي
ډان رسپانه د رپورټونو په حواله وای هغه تر کورنۍ چې په دې وروستیو کې په لاهور کې تختول شوی وه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دی ترکی ته سپارل شوی رسپانه دا ګام د ځایي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بولي ځکه چې عدالت د دغه کورنۍ په پاکستان کې د پاتې کېدو حکم ورکړی و رسپانه لیکي که څه هم د پاکستان لپاره د ترکی حکومت او د رجب طیب اردغان سره ښه تعلقات ساتل ضروري دي خو دې ته هیڅ ضرورت نه و چې پاکستان د بهرنۍ ایجنډې لپاره د خپلو او نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي رسپانه لیکي دا قسمه ګامونه د پاکستان مقام کمزوري کوي چې د نورو هیوادونو په ناسمو رویو آواز پورته کړي د رسپانه په خبره په پټه د دغه کورنۍ له هیواده د وستلو پرته بله کومه لاره به ضرور موجوده وه رسپانه د هایکورټ د حکم ظاهرا خلاف ورزي د اندېښنې خبره بولي ډان رسپانه لیکي کېدای شي چې د انتظامیې د دې ګام تر شا څه رسمي یا قانوني وجه وه خو پکار ده چې عدلیه د دې وضاحت وغواړي او بیا د معلومات په ولسي کچه په ډاګه کړي د ترک کورنۍ قانوني مشیر دعوه کړې چې اټرني جنرل ویلیو چې د یو انچسیار تحفظ لرونکي کسان له هیواده نشي وستل کېدی رسپانه لیکي دغه خبره اوس نوره هم مهمه شوې ده ځکه چې رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د ترک پناه غوښتونکو د تحفظ موده د روان کال د نومبر د 2013 کال تر اکتوبر او غزوله رسپانه لیکي هغه کسان چې په پاکستان کې اوسېږي کاغه ملکی وي که غیر ملکی د تحفظ کمزور نظام د ټولو ژوند باندې اثر کوي رسپانه په دې کې د لادرکو کسانو مثال ورکوي چې د یوې لسیزې نه زیاته موده شوې چې دغه مسله په ځای پاتې ده رسپانه لیکي په دې رسو کې په سند کې د کسانو د لادرک کېدو زیات کیسونه مخې ته راتلل څرګندوي چې ریاستي ادارې د غیر قانوني ګامونو خلاف هیڅ نه کوي
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د هند ملي امنیت صلاحکار د خبرو لپاره کابل ته تللی او د جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی په ګډون یې له یو شمېر لوړ پوړو چار په حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دوی د سیمې پر امنیتي موضوعاتو په تیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژي خبرې اترې کړې دي. فرشته جلال زئی نور معلومات راکوي.
د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال پرون کابل ته ولاړ او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي وحدت حکومت له اجرایه رئیس عبدالله او یو شمېر نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره یې وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا جمهور رئیس په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه د اجیت دوال په حواله وایي چې دواړه خواوې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا او ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره پر ستراتیژیک ډیالوګ او مشورو سلا شول. دوال همدارس د هند صدر اعظم نریندر مودی له لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هند ته ورشي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په وروستیو کې هند ته تللی. د هند صدر اعظم د ملي امنیت مشاور پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر سره هم خبرې کړې دي. د هند خارجي چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل سوي چې حنیف اتمر او اجیت دوال ټینګار کړی چې صادقانه دوړخیزي همکاري د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمه دي. دا د پاکستان لپاره چې د حقانی شبکې وسوالو طالبانو لشکري طیبه او نورو افراطي ډلو د ملاتړ تور ورپورې دی یو ستراتیژیک پیغام بلل شوی دی. د پاکستان حکومت دا تور ردوي او په افغانستان کې د هند نفوذ د پراختیا لامل په مکرر ډول اندیښنه څرګنده کړې ده. د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار په داسې حال کې کابل ته تللی چې د عمان چارواکي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو قربان دي. د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو پرون د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. هند په دې خبرو کې برخه نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې اعلی چارواکو په تیرو درو کلونو کې د دوی د سیمې د پرمختیا لپاره یو شمېر لوی پروژې اعلان کړي خو پر زیاتر عملی کار نه دی پیل سوی. د دوی په خبره د باړي او ترا میدان د بیا بحالی او همداراز په جمرود او لوړګي کې د روغتونونو او د څلو د اوبو پر لویو منصوبو کار ونسو. فراد چنواری پری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی وګړي وایي چې حکومت هلتا وخت په وخت د لویو منصوبو اعلانونه پرانستې کړي خو په هغې تر اوسه عملي کار نه دی شروع شوی او ځینې منصوبې پکې د ځنډ ښکار شوي دي. د خیبر ایجنسی د باډي یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پختونخوا پخواني ګورنرانو هلتا وار په وار د دریو ارب روپو د یوې ځانګړې پرمختیایي پروژې اعلان کړی خو پاغه کی شامل کارونه لا سر ته نه دی رسیدلی.
په میدان کې مال د مهتاب عباسی چې گورنر او دغه راته یاد د چوي درې ارب روپیه او پروجیکټ ویو دلته به پروجیکټ ډایریکټر وي او دا به کې د تر اوسه پورې غدرو ارب روپو ایټس آوټپټ نشته دی په ګراوند باندې او نخ کاری نه لکه اوس داسې چې په اعلانونو کې ما دوه چې اعلانونه وخت په وخت شوي دي وابه کیږي په ګراوند باندې تر اوسه پیری په باړه کې یو مین چې کم غټ سړک جوړ شوی چې سړی پیزي د غټ سړک ښکاري نور په ګراوند باندې هیڅ شی نه ښکاري. دلته په باړه کې مونږ چې کم هسپتال نه ویرون شوي دي ډوګر هسپتال نه بغیر وړو کې یو هسپتال هم په غټ طریقه باندې لانه راون کړای نه شروع کړای نه سکولونو حالات داسې نو بس په دغه امید چې کیږي به
د باړې کمرخیل یو مشر عقل جان پردی وایي
نه د سکول بندوبست شوی چې بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي چې کم د اوبو ترتیب او معموله بره وطن نه کم اوبرو تل په نیرونو کې نو د نیرونه بالکل باندې ورې موږ مکه مغه څه شډلې دي د پکور د چې د نیرونه کولو کې ورې موږ از مکه ابودي شي ځکه چې راشن په مو باندې بند شو هغه کم امدود د حکومت چې وو هغه په د عوام باندې بند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه په مو باندې بجلی بند وي د موږ نه نه وګوره درې درې غنټې وټو ول نه نوستي وو شپږ غنټو او پنځه غنټې د بجلی ملا دے ٹویل نہ رو پرے گی دین
خبر جن سے د نورو اعلان کڑے شو پر مختی منصوبو پاڑا یو بل مشر سبز علی خان وائی
شاکس کی ویلی چیزا با یو غرد سٹیڈیم کما لکه ونده پارٹی پلی اول باندی یو غرد سٹیڈیم بای آغا او سپوری ونشو شیلمان وارد سپلایز کی مغوی ایلان کرده چیزا با شیلمان سینا ونده خیبری جانسی لبا او بور کئی آغا نیمگرد پاده شوائی جمرود که گری سٹیشن اسی ابتتیا کردی و دوادری کالا مکی آغا یو شیم نشتای او ماغا تیگی اول گولا او یو شیم نای شوائی پا دی باندی منگا پی خیبر تا گورنر خیبر پختونخوا تا چی چوما علا چارواکی پکار چی چاس ری تعلق لری چی آغا پی خیستا کارو کی او منگا خلکو زون او گٹی
خبر جنسی کی د لویو پرمختیایی منصوبو د تعمیراتی کار د زنډ په حق لمچکله د خبر جنسی د پرمختیایی کارونو ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ آفیسر محمد رفیق سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د خبر جنسی پولیټیکل ایجنټ د دغې کارونو د زنډ نوټس اخیستی دی او په ټولو منصوبو یې د کار تیزولو هدایات جاری کړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د لوګر ولایت یو شمیر خبریالان او د بیلابیلو رسنیو کارکوونکي شکایت کوي چې د امنیتي ګواښونو، توپیري چلند او معلوماتو د نه لاسرسي په برخه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د لوګر ځایي چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې هڅه کړې چې رسنیو خبریالانو لپاره د کار او فعالیت شرایط برابر کړي. نجیب لالو خیر پر رپورټ لري.
د لوګر خبریالان او د رسنیزو بنسټونو استازي وایي کله چې دوی ځایي چارواکو سره د رپورټونو د چمتو کولو لپاره سفرونه کوي د ځای او سیمې په اړه مخکې معلومات نه ورکول کیږي او د رپورټ سیمې ته د ملکي موټرو پر ځای د پولیسو په رینجر ګاډو کې لیږدول کیږي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی متی الله سرور مشال رادیو ته وایي
مقام د ولایت ژورنالستانو سره همکاري نه لري او حتی خبریالانو سره تبعیض آمیز برخورد کیږي. ژورنالست نه وایي چیرته ځو، چیرته سفر لرو. کله چې مقام د ولایت ته لاړ شي، حاضر شي، یو دم دسی یو ځای ته بیچ هغه ناامن وي، بیا هغه په رنجر کې څو ورځې مخکې زموږ یو همکار په کمین کې بند پاتې و.
د لوګر د خبریالانو د اتحاد مشر نورالله ستانکزی هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې ستونزې یادوي.
اکثره ادارات تر اوسه پورې هغه قانون چې معلومات د لاسرسي په برخه کې پاس شوی دی، د رابطه معلومات نه لري او رسنۍ سره ژورنالستانو سره معلومات په وخت نشي شریکولی. هغه معلومات چې هغه محرم نه دي باید ورسره شریک شي. امنیت په برخه کې ژورنالستانو مسؤلیت
اقتصادی لحاظ
خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو لپاره ټولو حکومتي ادارو ته مکتوبونه لیږلي او دا چې بعضی وختونه خبریالان ولسوالیو او لري سیمو ته د پولیسو په ګاډو کې ځي، لامل دا دی چې لارې خراب دي او هلته عادي ګاډي نشي تللی. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړی خو عملي شوی نه دی. د یاد ټولنې مرستیال حجت الله جاوید مجددي وایي
هغه عمره چې مخکې اطلاعاتو ته لاسرسی و اوس نشته، خاصه د دولتي مسؤلینو لخوا مخکې دغه دومره مشکلات نه و، دومره ستونزه نه و. ستونزه هم ډېره شوې ده او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ملي وحدت حکومت کې کمی شوې ده.
حجت الله جاوید مجددي زیاتوي څه پیښې چې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې تر دوی رسیدلي له افغان حکومت نیولې بیا د خبریالانو تر نړیوال فدراسیون یې رسولي او د هغوی د حق غوښتنه یې کړې ده. دغه په خبره چې دوی ته رسیدلې ډیرې رسنیزې قضیې څېړل شوي او د دولت عدلي او قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پرسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوسم یو د لوبو په اړه تاسو ته خبر لرو. د سریلنکا د کرکټ بورډ د دې پخلی کړی دی چې د دوی لوبډله به د ویشل اوریزی لوبې لپاره پاکستان ته ځي. پاکستاني چارواکي وایي چې دغه لوبه به د پنجاب په مرکز لاهور کې ترسره کیږي. د سریلنکا لوبډله هغه لوبډله ده چې کله د 2009 کال د مارچ پر درېمه نېټه ورباندې برید شوی و، له هغه وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ د نه برابر دی. احمد الله پر رپورټ لري.
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د ګل پورس د سریلانکا کرکټ بورډ په غونډه کې د دورې منځوري ورکړې شو، او د یاد بورډ سلیکشن کمیټي به نن د نهه پورس د ابتدایي 22 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د ذکر ده چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې بریچ شوه، او د کم وروستو چې بعد یاد ټیم دا ډومبه میچ وی چې په پاکستان کې لوبيږي. خو د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی کپتان شاهد خان افریدی 13 ورځ په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل چې پاکستان کرکټ بورډ لا پکار دی چې د لاهور سرا د ملک په نورو خارونو کې د هم میچونه وکړي.
دا ښه خبره ده چې آخري شل اوریز لوبه په پاکستان کې کیږي، خو کرکټ بورډ د صرف د لاهور پر ځای ملتان، کراچۍ، پینډۍ او داسې نورو خارونو کې هم د میچونو کولو په باره کې سوچ وکړي، ځکه چې نړۍ ته صرف دا نه دي ښودل چې په لاهور کې حالات ښه دي، بلکې دا ښودل پکار دي چې د پاکستان په هر سیمه کې لوبه کېدلی شي. او هیله من یم چې د سریلانکا ټیم ټول لوبغاړي به پاکستان ته راځي.
سریلانکا ټیم دا دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري، او آیا دا به په پاکستان د نړیوال کرکټ بند دروازې خلاصې کړي او کنا؟ د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی لوبغاړی رفت الله مومند وایي،
یو هغه ټیم چې پچا لاتی حمله شوی وه، مکه ټیم راتلو لپاره تیار دی. نور ملکونو ته خو بیا هیڅ شک او هیڅ ګیله نه پاتې کیږي چې هغوی بیا انکار وکړي. نو دا اوس ډېر ښه موقع ده، ښه چانس دی. نو انشاءالله لکه یو میچ سره به ډېر زیات کانفیډنس بیلډ شي، او امید ده چې دې سره به انټرنیشنل کرکټ دروازې ډېر اسانۍ سره کھلاوي. بورډ لپاره آی سی سی لپاره پرشر اچول پکار دي. چیرې حالات خو په ټول دنیا کې یو شان سټیبل نه دي، نو دې پاکستان سره امتیازي سلوک ولې کیږي؟
د یادونه دا چې د ستمبر په میاشت کې د کرکټ نړیوالې لوبډلې ورلد 11 او پاکستان قومي لوبډلې ترمنځ په لاهور کې د ازادي کپ په نوم سره درې شل اوریز میچونه شوي وو، کوم چې پاکستان په 2-1 سره په خپل نوم کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبر اوړي او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې اوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي، نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو د پای شیبو تر رسیدلې یو ل منور شاه څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
نن د ورځې خواوشا 11 بجې په کورمه ایجنسی کې د افغانستان سره په پوله امریکایي ډرون برید شوی چې پکې سلور مشکوک کسان وژل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. دا کسان هغه وخت په نخښه کړل شو چې د پرونی ډرون وژل شوی وسلوالو د مړو ترلاسه کولو لپاره د غلط ورغلي وو. په پرونی ډرون برید کې دریش وسلوال وژل شوی دي. وسلوالو لا هم په دې اړه مشال لري او تاسو نه دی ویلي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانی مشر او د هغه کورنۍ لخپلې خاورې وستلې او ترک حکومت ته حواله کړي. ترکیه دا کوي چې پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولن لخوا حمایه کیږي، په چا چې په 2018 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوي. افغان چارواکي وایي د پکتیا په امنیه کمانډانۍ وسلوال ډلې بریډ پای ته رسیدلې چې پکې لږ تر لږه یو سلوېخ کسان وژل شوی او په لږګونو نور جوبل شوی دي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیه کمانډان هم شامل دي. د دې بریډ ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې. افغان حکومت له طالبانو سره د روس د امراستو د ریپورت په خبرګون کې ویلي چې په کار ده هیوادونه د ترهګرو ډلو پر ځای له حکومتونو سره اړیکې ټینګې کړي. څو ورځې وړاندې برتانوي ټایمز ورځپاڼې لیکلي وو چې روس له 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیل ورکولو په ذریعہ هر میاشت 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي، خو روس دا ریپورت رد کړی وو. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو د راقه خار نیولو ادعا کړې. یاد خار د داعش اصلي مرکز وو چې تر څو ورځو سخت جګړې وروسته نیول شوی دی. راقه خار د 2014 کال راهیسې د داعش په ولخه کې وو. امریکا د عراق کرکوک خار چاپیره د تشدد ریپورتونو ډیر اندېښمنه کړې ده. واشنگتن د عراقي ځواکونو لخوا کرکوک خار له کوردي ځواکونو د نیولو وروسته د آرام اوسېدلو غږ کړی، خو ویلي دي چې په دې تنازع کې به له یو اړخ سره هم نه ودرېږي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدي چې منور شاو وړاندې کول. د سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څه پو پاتې سواس ډیو ریډیو بووري بوريوال کاکړ لخل ټول همکارانو او پسمت کې لخل ټول خبريالانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې خوشاله اوسئ.